کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو واوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نه نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشتې شپږمه د جولای د میاشتې لولسمه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وایي په نړیوالو مارکیټونو کې نشه یي توکو تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ګرځي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د افغان او نړیوال ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 50 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ترکیې چارواکو نن د یک شنبه په ورځ هم د جمعې د ورځې د کودتا په تړاو قاضیان او پوځي افسران ونیول. او په امریکا کې اکثریت امریکایان په امریکا کې د نژادي اړیکو په برخه کې بدبینه دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. د هلمند امنیتي مقامات و چې د افغان نړیوال ځواکونو په تازه هوایي بریدونه کې 1500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او بخښي 500 تنه. افغان چارواکي وایي چې نړیوالو مارکیټونو کې نشه یي توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کوي. د ترکیې حکومت به څنګه د جمعې د ورځې د ناکامې کودتا له عواقبو سره چلند کوي؟ د ترکیې په کودتا کې د چا لاس و؟ او په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو قضیې زیاتې شوي دا چې ولې دا به په رپورټ کې روښانه شي. اوس په موقعی پوره خبرونه ته چې خلیل خان درته وایي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي چې په نړیوالو مارکیټونو کې نشئی توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام او په دغه هیواد کې د نشئی توکو د تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې د نشئی توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالو ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل د افغان حکومت وسلوال مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د نشئی توکو تولید لوی ملاتړي دي او دغه توکو له عوایدو څخه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 50 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان وایي چې په دغه پوځي عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ورسره مرسته کړې ده. عزیز الله پوپل د کندهار سره رپورټ کوي.
په هلمند کې تازه پوځي عملیات د لشکرګاه ښار ته د نږدې سیمو باباجي په شمول په سنگین ندالی مارجي او نهر سره جلوس ولیکل شوی دي. د هلمند امنیه قماندان مل پاسوال اقانور کینتوز وایي چې په دغه پوځي عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو الوتکو د دیم لاټړ کاوه چې د هوایی امزکنیو بریدونو په ترڅ کې د دولت 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او اتیا تنه نورې ژوبل دي. نوموړی زیاتوي چې په مارجه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د ولسوالۍ ډیر برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاکې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویلامی په خبرولو ادا کړی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یرغریزو عملیاتو کې یو ولس دایشان او د یو طالب کمانډان په ګډون د حکومت اتش پته وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د ویلامی په بنسټ د عملیات د افغانستان په نو ولایتونو کې ترسره شوي او د افغان پوځ 15 سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه کومي وسلوالې لیدل به ډېره څه نه دي ویلي. د ترکیه چارواکو نن د یک شنبه پورس هم د جمعې د ورځې د کودتا په تړاو قاضیان او پوځي افسران ونیول. د عدلیه وزیر بکیر بوزدک وویل چې تر اوسه پورې ټول ټال 6000 کسان نیول شوي دي او د غشمیر به نور پسې زیات شي. په نیول شوو کسانو کې د پوځ درېم کولی اردو مشر جنرال اردل اورزدک هم شامل دی چې پرې د خیانت تور لګول شوی دی. د پوځ یو شمېر لوړ رتبه مشران په یو هلیکاپټر کې ګاونډي هیواد یونان ته تښتېدلي دي او د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د ترکیه مطبوعات وایي چې تښتېدلي کسان د کودتا اصلي تراهین وو. د فرانسې پولیسو دوه نور کسان د نیز د شهر د لاري د برید په تړه ونیولی دي. د دغو دوو نورو کسانو په نیولو سره د نیول شوو مشکوک کسانو شمیر وو ته ورسید. د پولیسو چارواکي وایي چې په نیول شوو کې یوه ښځه او دوهم نارینه دی. دا دوه کسان یې د یکشنبې په سهار نیولی دي. پولیسو له مشکوک کسانو سره پلټنې کوي چې دا معلومه کړي چې بریدګر یوازې وو او که د کومې ډلې یا نورو خلکو سره هم نورو خلکو هم ورسره په دغه کار کې مرسته کړې ده. په فرانسه کې نن د درې ورځې ماتم دوهم ورځ وه. په فرانسې کې ملي مارتن د فرانسې د نیس په ښار کې د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې لپاره اعلان شوی دی. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
فرانسې پرون د نیس د ښار د خونړۍ پیښې په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړ. پیښه پنجشنبې هغه وخت وشوه چې خلک په فرانسې کې د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره راوتلي وو. یو کس په ډیر سرعت سره خپله لارۍ په خلکو وروسله او څلور تا کسان یې ووژل. په پیښې کې دوه سوه کسان ټپي شوي هم دي چې ویل کېږي د دوه پنځوسو یې حالت ښه نه دی. پولیسو ویلي دي چې برید کوونکی یو دېرش کلن محمد لهویج بوهلال نومېده چې تونسول اصله فرانسوی دی. د پیښې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د داعش خبري اجانس اماق ویلي دي چې برید کوونکی د اسلامي دولت یو عسکر و، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د داعش او د برید کوونکي تر منځ کوم مستقیم ارتباط شته او که نه.
اکثرت امریکایان په امریکا کې د نژادي اړیکو په برخه کې بدبینه دي. نور تفصیل آسیب الکوزی راکوي.
د واشنگتن پوسټ او ای بی سی په یوه نوې سروې کې راغلي دي چې دروش پیته فیصد امریکایان په دې باور دي چې په امریکا کې نژادي اړیکې پر سمې لوري روانې نه دي. د دې څخه مخکې د روان کال په پیل کې 80% امریکایانو دا فکر درلودلی. د افریقا او اصل امریکایانو په منځ کې بیا 22% یې د نژادي اړیکو په اکله بدبینه دي. په دې برخه کې مخ په زیاتېدو نه امیدي کېدای سي چې د وروستیو پیښو سره ونښلول سي چې په لړ کې یې د پولیسو لخوا څو تور پوستي امریکایانو وژل سول. او دغه راز د ټکساس ایالت د ډالس په ښار کې د یوه تور پوستي امریکایي لخوا 15 د پولیسو افسرانو وژل سول. د امریکایانو ترمنځ نژادي ویش ښایي په اوسنیو انتخاباتو کې د هیلري کلنټن په نافه تمام سي، ځکه په وروستیو سرویګانو کې 85% امریکایان په دې باور دي چې میرمن کلنټن ښایي نژادي اړیکې سمې سنبال او اداره کړي. په عین حال کې یوازې 16% امریکایان د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په هکله دا نظر لري، سره له دې چې ډونالډ ټرمپ تل پر دې اصرار کوي چې هغه تعصب نه لري. سیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بنگلادش پولیسو یو پروفیسر په دې تړاو نیول دی چې هغو کسانو ته اپارټمنټ ورکرای کړی و چې د دې میاشتې په پیل کې د ډاکې په ښار کې په یوه چایخانې برید وکړ او 20 کسان یې ووژل. ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګۍ کې 3500 مهاجرین چې کښتۍ په غرګېدو ژغورل شوي دي. د ایټالیا پولیس ویل دي چې د مهاجرینو نه 20 کسان مړه شوي هم دي. او د پاکستان موډلي او د ټولنیزو رسنیو مشهورې څیره کندیر بلوچ ورور د هغې د وژلو په تړاو د شنبې په ورځ ناوخته ونیول سو. مالي رسنیو راپورټ ورکړی دی چې هغه په خپل جرم اقرار کړی دی او ویل دی چې هغه یې نشه کړې وه او وروسته یې ساور بنده کړې ده. او دا کار یې له دې وجې کړی چې کورنۍ نوم یې ور بدنامه کړی و. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د افغان او نړیوال ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د هلمند امنی قماندان وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ورسره مرسته کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په اړه لیکلي رپورت کې اورو.
په هلمند کې تازه پوځي عملیات د لشګر شهر ته د نږدې سیمو باباجي په شمول په سنگین، ندالی، مارجی او نهر سره جلوسولې کې سوي دي. د هلمند امنیت قماندان مل پاسوال اقانور کینتوز وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو الوتکو د دې ملاتړ کاوه چې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د دولت 50 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او 80 تنه نور یې ژوبل دي. نوموړی زیاتوي چې په مارجه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د ولسوالۍ ډېرې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاکې کړي دي. دی وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د دښمن 50 تنه په هوایي بریدونو کې وژل شوي. موږ د مارجې لار په بشپړ توګه پرانیستې ساتلې او د ولسوالۍ زیاتره برخې مو د دښمن له شتون څخه پاکې کړي او دغه راز په ځینو برخو کې یې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کوو. مارجه ولسوالۍ له تیرو 9 میاشتو راهیسې د کلابندۍ په حال کې وه او تر لشګر ښار پورې یې غځېدلې لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د هلمند په تازه پوځي عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم فعال حضور لري. د هلمند امنیه قمندان په دې اړه وایي چې د دوی ډیر تکي اوس پر هوایي بریدونه ده او دې کاري په وینا چې خپل خاص اغیز هم درلودلې دي. د هلمند امنیه قمندان زیاتوي چې د کره اهدافو په نشه کې ده په هوایي بریدونو کې مهم اصل دی. دوی وایي چې نړیوال ځواکونه آن حاضر دي چې په هلمند کې راسره په ځمکنیو عملیاتو کې هم مرسته وکړي. موږ کوشش کوو چې هوایي بریدونه پر داسې ځای ترسره کړو چې عام خلک مو پکې زیان ونه ویني. موږ هدف دقیق وو او بیا ورباندې قوي ضربه واردوو. موږ هدف په نښه کوو او بیا ورباندې قوي ضربه په نښه کوو. د هلمند له تازه نامنې سره پر یوه وخت د نړیوال ځواکونو یو کندکاس کار په شورا او پوځي مرکز کې او د غرازی د لشګا شهر په جنوبی سنډه بوست هوایي ډګر کې هم یو شمیر سرتیری ځای پر ځای شوی دی. د دې ولایت چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه په اکثره پوځي عملیاتو کې ورسره هوایي مرسته کوي او د اړتیا پر وخت چمتو دي چې په ځمکنیو عملیاتو کې هم ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. افغان چارواکي وی په نړیوالو مارکیټونو کې نشه یي توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې له دوام او په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د تولید له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې له نشه یي توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځ په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو تر ټولو لوی قاچاقبران او د نشه یي توکو د تولید لوی ملاتړي دي او د دغه توکو له عوایدو څخه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
افغان حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د هڅونې او د دغه توکو د کار تولید قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی یو اوونیز کمپاین پیل کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د یک شنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روانه تپل شوې جګړه او تروریستي ډلې د نشه یي توکو د کر او تولید لارې تمویلېږي او دغه راز نشه یي توکي د دې لامل شوی چې حکومت والی لستونزو سره مخ او پر دولت د خلکو باور لمنځه یوسي. دا ولسمشر دویم راستیال په افغانستان کې نامنی په نړیوال مارکیټ کې د نشئی توکو پراخه غوښتنه د نړیوالو مافیایي کړیو شتون فقر او بیکاری له افغان دولت سره د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خو امکاناتو نشټون هغه عوامل په ګوته کړل چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه یې لستونزو سره مخ کړی ده.
مخالفین مسلح دولت
هغه ول په افغانستان کې وسلوال مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د کوکنارو د کر او د نشئی توکو د تولید لوی ملاتړي دي. د افغانستان امنیت او د نړۍ امنیت له نشئی توکو سره تړلای دی.
امنیت جهان به مواد مخدر گیر خورده است.
خغلی دانش ویل د عوامل د کوکنارو د کر او تولید د زیاتیدو سبب شوی چې پر وینای په افغانستان کې دوامدار جګړه تلار پرانیستی ده. خغلی دانش په دې مبارزه کې د نړیوالو مرستي اغیزمنه وبللې او له نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې له نشئی توکو سره په مبارزه کې له افغانستان سره خپل مرستي لا پسې زیاتې کړي.
دولت جمهوریت اسلامی افغانستان انتظار دارد که
هغه ول د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت تملری د نورو برخو په سیر د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم د نړیوال ټولنې مرستي نه یو زیات شي بلکې د افغانستان د حکومتي بنسټونو لخوا تطبیق شي تر څو زموږ ټول هڅه په دې برخه کې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. دغه راز د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په دې غونډه کې وویل سره لدې چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کرکچا 11% راکم شوه خو لا هم په دغه هیواد کې د نړۍ په کچه 15% کوکنار کرل کیږي. اغلی عظیمی افغانستان د نشئی توکو د لومړی قربانی په توګه یاد کړ او ویل د 2015 کال د سروې لمخې دا مهال 3.6 میلیون افغانان په یو ډول نه یو ډول نشئی توکي کاروي چې 1.4 میلیون یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. اغلی عظیمی ویل افغانستان په 2015 کال کې د کوکنارو د کر کچه 0% او د نشئی توکو د تولید کچه 30% راکم کړه او د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو کچه 30% ته لوړ کړې ده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په 13 میاشتو کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره څه باندې 3500 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 3602 لوی او کوچني قاچاقبران نیول شوي او 415 تونه بیلابل ډول نشئی او کیمیاوي توکي او الکولي مشروبات کشف او ضبط شوی دي. د دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی په دې غونډه کې وویل پانیول شو قاچاقبرانو کې یو شمیر حکومتي کارکونکو او لستنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لپاره له مطلوبو کسانو څخه شمیرل کېدل. هغه ویل د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په لسکسیز تور لیست کې شامل لستنه لوی قاچاقبران هم په 1940 کال کې نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. په 1940 کال کې او د 1950 په سلورو میاشتو کې 200 د عامه خدمتونو موظفین چې پکې 20 د پولیسو منسوبین او 19 د پاوز منسوبین شامل دي نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. د جنرال احمدی پر وینا پولیسو په دې موده کې د نشې توکو د تولید او پروسس شل کارخانه هم لمنځه وړي دي. ښاغلی احمدی ویل په دې موده کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې 28 پولیس له قاچاقبرانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. د ترکی حکومت به څنګه د جمعې د ورځې د ناکامې کودتا له عواقب سره چلند وکړي؟ د متحده ایالاتو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي دغه کودتا د متحده ایالاتو او ترکیې په اړیکو ژورې او دوامدارې اغیزې لرلی شي. پاموکې په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
فتح الله ګولن هغه مذهبي مشر دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ناکامې کودتا مسؤول بللی او هغه په سختو الفاظو غندلی دی. خو فتح الله ګولن د ترکیې دغه دینی عالم په پنسلوانیا کې د یو خبری کانفرانس په ترڅ کې په دې خبره ټینګار وکړ چې هغه له 13 کلونو راهیسې له ترکیې نه وتلی دی او حتی د ترکیې پر حالاتو هم ځان نه خبروي او په دې هم نه پوهیږي چې پیروان یې څوک دي.
دا خبره کیږي خو زما په څیر د یو متحد سړي لپاره دا ګرانه ده چې له شواهدو نه پرته پر چا تور ولګوم. کیدای شي دا درواغ وي او د درواغو تورونه وي.
هغه وویل په ماضي کې هم ډیر تورونه لګول شوي دي. ولسمشر اردوغان په خوا هم دغه راز خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې فتح الله ګولن ترکیې ته ور ولېږل شي. خو د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي متحده ایالات به په دقت شواهد ته وګوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ترکیې د دغه غوښتنې په برخه کې چې دغه دینی مشر د بیرته ترکیې ته ولېږل شي د شنبې په ورځ وویل چې موږ د تل په څیر د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو چې د هغه په برخه کې موثق شواهد وړاندې کړي.
موږ د ښاغلي ګولن په برخه کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. موږ دا توقع لرو چې د ښاغلي ګولن په برخه کې به پوښتنې وشي. موږ د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو چې د تل په څیر له موږ سره کار وکړي او مشروع شواهد او موثق شواهد وړاندې کړي چې د هغو په نظر کې نیولو سره قضاوت وشي.
له بل پلوه په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پلویانو نن د یک شنبې په ورځ هم د خپل مشر ملاتړ وکړ. د ښاغلي اردوغان په سوونو پلویان چې بیرغونه یې رپول د کودتا له ناکامېدونه وروسته د خوشحالۍ نه ډک شعارونه ورکول. په همدې توګه په انقره کې د ترکیې یو شمیر نورو ښاریانو نن د یک شنبې په ورځ د ملاتړ د ښودلو په ترڅ کې د جمعې د ورځې کودتا چې لږ تر لږ 215 کسان پکې ووژل شول وغندله او هغه غیر دیموکراتیکه وبلله. د پلازمینې انقرې اوسیدونکي د کودتا هڅه ډیره تفلانه وبلله.
دولت ترکیې سره ډیر سخت خیانت چې په دې وخت کې داسې کودتا وشي د دغه راز پلان جوړول هم تفلانه کار دی. د دې امکان نشته چې داسې هڅې کامیاب شي.
د انقرې یو بل اوسیدونکي وویل هیڅوک دا حق نه لري چې دا هیواد سره وویشي. د ښاغلي اردوغان پلویان د تقسیم په چوک راټول شوي وو او د ترکیې ملي بیرغ له کودتا سره د مخالفت په توګه راپاوه.
درنو اوریدونکو، د ترکیې د کودتا په اړه رپورت واوریده. د ترکیې په کودتا کې د چا لاسو او د ترکیې اوسنی روان حالت څنګه دی؟ همدا پوښتنې د استانبول لپاره افغان قونسل عبدالملک قریشی ما سره په مرکه کې ځواب کړي. ستاسو په می اوریدو تر اغرزو، د ترکیې روان اوسنی حالت څنګه دی؟
نن وضعیت نورمال دی. نن وضعیت نورمال دی. پرون د ماپښین د 2 بجو وروسته څخه تقریبا وضعیت د نورمال وخواته واجی حالت روان دی او بالاخره تر 95% هغه ځایونه یا کسان کودتا کې برخه درلودل هغه یا ونیول سول او یا معاشره دي. تقریبا وضعیت نورمال دی دوه لوی شهرو کې.
قریشی صاحب، لکه څنګه چې تاسو مالته په ترکیه کې اوسېږئ، له نږدې مطبوعات څارئ، اورئ او هر څه ګورئ، د یو عیني شاهد په توګه چې دا ټول مسایل یا دا ټول حالات تاسو تعقیبوئ، د ترکیې ولسمشر اردوغان په خپلو خبرو کې ویلي چې دا یو کوچنی اقلیتو په اردو کې چې دا کودتا یې وکړه، یعنی خلک څه تبصره کوي، همدا کوچنی اقلیت یا دا ورکوټي اقلیت دا څوک دي او ولې د کودتا هڅه وکړه؟
بالکل، دا سدی صاحب چې دغه د دنیا په اصطلاح سیاسي مخالف فتلا ګولن چې دا د 2014 ودی خواته د دی او د حاکم ګوند ترمن ناندری رحمت سیو دی او سیاسي مخالفت او اوستره چې دی دا د دې په څو کلونو کې څو پیښې دا سیو دی چې اکثر دی دا پراپر هغه فتلا ګولن او داغه پر ملګرو اچوي تر دې ربرېده په بعض مسایلو کې هغه د داخلو بعض مسایلو کې هغه د پد څو ارګانو کې د ډېر شمیر ملګري درلودل چې په اردو کې و، په قضا کې و او په امنیتي ارګانو کې و، پولیسو. نو تر دې راهدا په تیر د 2014 راپدې خو د ترکیه حکومت خصوصا پر اس کې جمهور رئیس اردوغان او مخکښ لیس د اعظم حکومت مشورو پاغه دغه وخت ته دی بیلابیل عملیات کړی دی او دا ډیر کسان یې یاد لري کړی دی د دندو څخه او یا بنجن کړی. نو داسي غنګوسي ستا البته د خپل د جمهور رئیس استخواز خم دا وې څو په بدري واره دا دوه درو ورځې کې دا خبره تکرار شوې ده، خداغه فتلا ګلند خو دا خبره راځي ده خو عامه ذهنیت لکه متاسفانه چې په دې منطقه کې سیاسي او امنیتي وضعیت په دغه ډول دی چې اکثره داسې قضایاوې چې پیښیږي خلک فکر کوي چې په دې کې دریم لاس وي.
سره د دې چې جمهور رئیس اردوغان په دیموکراتیکو انتخاباتو د خلکو رای اخیستی او ولسمشر شوی، ولې دومره مخالفت سره مخ شو چې په کودتا بالاخره لاس پورې شو؟
دا خو به وروسته البته د دې د څېړنو وروسته به دا معلومیږي، خو داسې دی چې د تیر دوه کال رئیس جمهور رئیس اردوغان جمهور رئیس د ترکیه د اساسي قانون په اساس چې جمهور رئیس اجرایي صلاحیتونه نه لري، صدر اعظم د حکومت مشر وي او صدر اعظم اجرایي صلاحیتونه لري، خدا هغه وروسته چې دوه دورې جمهور رئیس اردوغان د حکومت دوره تکمیله کړله بیا وروسته چې پایس جمهور رئیس وټاکل شو، دا هغه وخت ویل او زه به غواړم چې د جمهور رئیس چوکۍ چې د یا د موقف شې دا به اجرایي کوم.
بله،
دا هغه د لپاره دی په اساسي قانون کې باید تعدیل راولي، دا هغه د لپاره یا خدای چې د په پارلمان کې 2/3 برخه د دې حزب یا د دې ملګری وی چې هغه وکړای چې د تعدیل راولي، غیر لاغه څخه باید یو ریفرندم په نتیجه کې تعدیل د اساسي قانون رامنځته شي چې د جمهور اجرایي چوکۍ. نو دغه پروسه په جریان کې ده، تقریبا د په دغه تلاش کې دي چې د تیر کال انتخاباتو کې د هغه اکثریت ترلاسه نه کړي په هغه شکل چې دی غوښتل شي دوه پر درې پارلمان کې.
بله، بیا هم قریشی صاحب، د عامو خلکو د نظر پوښتنه کوم تاسو نه، چې عام خلک څه وایي، د دوی په ژوند څه تاثیر کړی، آیا د ترکیې خلکو او ولس د داسې یوې کودتا پیشبینی کوله چې یو څه به داسې وشي؟
اصلا یعنی دلته د سیاسي وضعیت، اجتماعي وضعیت او اقتصادي وضعیت نسبت و تیرو کلو ته ډیر به تر سوې دي د اوسنی حکومت، یعنی واقعا په دې تیرو تر دوه یوه لسیزي یا تیر لسو کالو را په دې خوا چې د حاکم ګوند پراس کې دي قدرت ډیر کارونه سوي دي، یعنی ولس خوشاله دي، خلک خوشاله دي په مجموع کې، اما دا داسې یو کار شکل یو نظامی کودتا او یعنی هڅه وسی چې یو دیموکراتیک انتخاب شوی حکومت ته زور یا د نظامی کودتا په شکل لری شي هیڅ تصور نه کاوه. یعنی موږ هم دلته همیشه د دا سیاسي مجالس او ډیپلوماټیکو روابط او مجالس کې حضور لرو هیڅ وخت داسې کوم موضوع مطرح شوی نه تا احساس نه کاوه داسې شي طبعا امنیتی مسایل په دې اخیره کې متاسفانه په دې اخیره یو کال کې بعضی امنیتی پیښې سوي دي چې هغه تاسو په دې چې هغه عمومي د منتخب امنیتی وضعیت اساس دي
بله ډیر مننه قریشی صاحب ژوند دی اوسې
مننه تاسو مننه
قربان
خیر اوسې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د کوم رنجونو د ودولو قضیه زیات شوې دي چې دا کارګن ستونزې پیدا کړي او سره اندېښنې هم زیات شوې دي دا رپورت په دومه پښتو خبرونه کې اوري خو د خبر اترو گفته شنو د نن ماخم د بحث موضوع څه ده خصوصي سکتوروي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د قبول او منلو وړ نه دي ولی خصوصي سکتور د مالیاتي چارو د ادارې په قانون کې تعدیلات نه مني رامنځته شوي تعدیلات څومره د هیواد د ملي اقتصاد په ګټه دي دا او نورې ورته پوښتنې د خبرو اترو گفته شنود په خبرونه کې میلمانه ځوابي د بس موضوع هم داده تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې بس و برخه واخلي تاسو په پوښتنو فکر وکړئ خلیل خان تاسو ته د دې صد مهم خبرونو سرټکی اوري
افغان چارواکي وايي په نړیوالو مارکیټونو کې نشې توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې له دوام او په دغه یواد کې د نشې توکو د تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې له نشې توکو سره د مبارزې د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل د افغان حکومت په سوال مخالفینو تر ټولو لوی کاچاک بران او د نشې توکو د تولید ملاتړ دي او دغه توکو له اوایدو څخه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي د افغانستان د دفاع وزارت په ویلامی کې ادعا کړې ده چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په يرغلیزو عملیاتو کې د یو لسته ایشانو او یو طالب کمانډان په ګړندو حکومت آتش په تبستون مخالفین وژل سي ودي او 15 نور ټپيان دي د لمن امنیتي مقامات وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 15 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل سي ودي د ترکیه چارواکو نن د یک شنبه په ورځ هم د جمعې د ورځې د کودتا په تړاو قاضیان او پوځي افسران ونیول د عدلي وزیر بکیر بوزدک ویل تر اوسه پورې ټول ټال شپږ زره کسان نیول سوي دي او دغه شمېر به نور پسې زیات شي د فرانسې پولیسو دوه نور کسان د نیس ښار د لارې د برید په تړاو نیول دي دغه دوه نور کسانو په نیول سره د نیول سوو مشکوک کسانو شمېر وته ورسید ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د درې سوه شپږ شپېته مهاجرین چې کښتۍ په غرکېدو وژغورل سوي دي د ایټالیا پولیس ویل دي چې د مهاجرینو نه شل کسان مړه سوي هم دي د پاکستانی موډل یو د ټولنیز رسنیو مشهورې څیرې کندیل بلوچ ورور د هغې د وژلو په تړاو د شنبې په ورځ ناوخته ونیول شو محلي رسنیو راپورټر کړی دی چې هغه په خپل جرم اقرار کړی دی او ویل دی چې هغه یې نشه کړې او وروسته یې سا وربند کړې ده او دا کار یې له دې وجې کړی چې هغې د کورنۍ نوم بدنامه کړی و کندیل بلوس اختر د خپل کورنۍ سره د تیرېدو لپاره د کراچۍ د ښار څخه د پنجاب ایالت ملتان ښار ته راغلی و پولیس ویل دی چې هغه ودا و چې د هغې د شپږ ژوندونو څخه یو هغه ووژله د بنګلادیش پولیسو یو پروفیسر په دې تړاو نیول دی چې هغه کسانو ته اپارټمنټ ورکرای کړی و چې د میاسي په پیل کې د ډاکې په ښار کې په یوې چایخانې برید وکړ او شل کسانې ووژل اکثریت امریکایان په امریکا کې د نژادي اړیکو په برخه کې بدبینه دي د واشنگتن پوسټ او ای بی سی په یوه نوې سروې کې راغلي دي چې درش په 50% امریکایان په دې باور دي چې په امریکا کې نژادي اړیکې پر سمې لوري روانې نه دي د دې مخ کې د روان کان په پر کې 80% امریکایان دا فکر درلودي د افریقایي ولس امریکایانو په منځ کې بیا دغه فیصدي 2% ده
قدر مون اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دیسی پایت اور رسیده فاراتون کو تو شیبو کې د تاریخ خبرونه ده نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي اوریدل مهره وي ورته سیبه د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې د افغان سوداګرو پرستنجو او د مالیاتو په قانون کې د نوي تعدیل پاکله د ملمنو سره وغږیږو تر بیا الله مالک